گزارش های رادیو آزادی را از طریق وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند میزبان شماست. انصب خوش آمدین.
دیر ازیت مننه آرش همایون. قدرمن دوستان و در ازادی رادیو پایو بل خبرونه که مارکلی که وقت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوی. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پرون په اسلام آباد کې وکتل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې د متحده ایالاتو هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. دوستانو بیا هم هرکلی درته کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو کلکننګه کوي.
دی
وایي امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بشپړې ننګې ته ژمنه ده، او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو کلک حمایت کوو. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته تعهد لري، او همداراز په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. په پام کې ده چې د دې خبرو اووم پړاو سبا یعنې د شنبې په ورځ پیل شي. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل میلر وایي ما د داعش په اړه خبرې کړي، فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. وس مهال د ناټو په مشهید غوسم لاټر د ماموریت په شوکاټ کې سباندې ول لزر نړیوال سرتيري په افغانستان کې دیره دي چې هم د تند افغان پوځیانو دروزنی او هغه ته د سلام مشورو چارې پر مخ بي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان سلطنبرګ وايي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې لمنځه تللی، او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي، خو ښاغلی سلطنبرګ وویل داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. په پام کې ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتم لوبه ده، او د انګلستان په لټ سخار کې بوي چې د کابل په وخت په د ماسپخین په 2 بجو پیل شي. افغان لوبډلې و مخکینی لوبې ټولې بایللې، خو د نړیوال جام د پیل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې پاکستان مات کړي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بله لوبه به د راتلونکې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ وروستۍ لوبه پرون د هند او ویسټ انډیز سره منځ وشوه. دا لوبه هند 125 منډو په توپیر له ویسټ انډیز څخه وګټله. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې کېده چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکېچ روان دی او واشنگتن او تهران دواړو پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړی. د پینټاګون مشر وویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکېچ ورته لمن وهي او زیاته کړه چې د هرمز تنګي کې وروستی کړکېچ تر شا په هېڅ صورت د امریکا لاس نه دی. خغلی سپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه، د بالیسټیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو تروریستانو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ برید په دې اقدام کې یاد کړل. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیري د سلام مشورو لپاره ورغوښتې. د ریپورټونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېویست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کانفرنس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامې کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویلي چې د عراق حکومت مسولیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکو د هغه عراقي ملیشو پلویان و چې ایران یې ملاتړ کوي. دا عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا بریدي کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي دي د قانون پنجو ته وسپاري. او سلګونو مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایریس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. د دې چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د ښار ودانۍ ولړسولې. چارواکو هڅه کوله د ایریس اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د ایریس والي عمرزاق شوکیف د خبريالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس خار ته د ژغورل شو کسانو رسول بنن پایل شي. لدی مخکې سلګونه کسانو چې د اریس خار څخه وتلي وو په یو څیر مخارګوټي کې وویل دوی لدی ویریږي چې خار ته ستانه شي. تاسو موږ کله ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او د همکارۍ یو نوی باب پرانیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه او هلته د لیدنو کتنو په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړې چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون په پام کې ونیسي په وړاندې به یې پریکړه وشي. دا وروسته له هغه ده چې یو شمېر کاندیدان تر وخت مخکې د کمپاین په کولو یا د کمپاینی غونډو په جوړولو تورن شوي دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به څو پیغامونه هم خپاره کړو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او کور کلی هم پام دی یو سات کې خبرې. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی څپر کې پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښکولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یوه نوې خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی، او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یوه اجماع رامنځته شوې او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نه شو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
تیره بیا په اکیرو اتلس کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسئله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جکپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نکړي پر وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. د کمیسیون د کوم کاندید نوم نه دی یاد کړی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه دولت ساز ټیم د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخته مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوي چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ د دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه کویلاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د دې اجازه ورنه کړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلی چې د دولت جوړون کې شیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي سارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وای همدا و ځینو کسانو په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاین های قبل از وقت انتخاباتی یکی از طرف
مخکل وقت کمپاینونه چه د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنی وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. دغه اتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکی په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپله د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونو ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بې وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
کمپاین بنا ولري موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقررات ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستۍ ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو سارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادي راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناستې کوي، دوی ورځې وړاندې چې د غازي استرالیا کې بیا هم مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي امتیاز وسایل څخه کار واخیستل سو، موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرا ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه کمپاینه پیل کړې دي. که چیرې د دولت ساز ټیم دخوا رسمي کمپاینه پیل شوي نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړې چې تر ډېره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسې نه ګڼي. اوس د انتخاباتو سارونکي وایي چې د انتخاباتي مبارزو له پیل کېدو د مخه ویناګانې، د انتخاباتي ټیمونو خبری ناستې او په رسنیو کې د کاندیدانو څرګندېدل چې په هره پلمه وي د انتخاباتو د قانون په اساس کمپاین ګڼل کېږي. دغه سارونکي وایي د کاندیدانو کړنې د سارونکو بنسټونو للی د پټ نه دي او که دغه بهیر په قانون ماتولو پیل شي خلک به د تیر په نسبت په افغانستان کې په دیموکراسۍ بې باوره شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
دوستانو زمغغله ازادي راډيو ناوري د کولر په چپه دره کې وسم د وسلوغالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنز حالات ترنګلې دي. د سیمه خلک وایي دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دي او دواړه خواوی عام خلکو ته د کړې کولو اجازه هم نه ورکوي. د موضوع تفصیل به له روح لانوري نه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناستي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
ډېر کسان پکې شوی دی او زخمیان مشتب کې تو جنازه منګول دی یا مړی منګول دی چې په عمومي سړک باندې چټا او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه وای د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې څه ته ووزي او د چپ درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووزي. امن ته وته نو کوم چې د دې په کوم مقصد چې یاد درې خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کار خلک په ځېته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل په چپ درې او یو شمیر نور سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپل کورنۍ ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاست لیمړي خپل مساوات انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم مقابل لري وي د تا دښمن اړخ وي او موږ په خپل ارزښتونه اسلامي ارزښتونه امدادي چې مړي خاص مراسم چې اسلامي ارزښتونه په کراچي وي د دې کورنوي ته انتقال شوی دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ورد چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي چې تر اوسه پکې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو اوس پر شو د ته چې د نړۍ رسنیو د افغانستان په اړه سوې صفه ولاستان ګزورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکلي د امریکایي سرتیری د چهارشنبه پورس یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورسپانې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیری وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سګ میلادي کال له پیل راهیسې وژل شوي لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بی پولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشاره له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بی پولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو لښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاټ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
او سم د سیمه اونړی و مسله په داسې حال کې چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ ته پراخېدو په حال کې د متحده ایالاتو یې هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوال لغړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناتو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګی د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکي پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پنټاګون د مشر په توګه د ناتو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناتو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناتو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه می وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او لمک سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو. ایرانی چارواکو تیرونی د پنځشنبه په ورځو منل چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکه یې وشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر و، خو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حملې په ځواب کې تیرونی پر ایران د برید د پلان مخه په وروستیو شیبو کې ونیوله. د ټول خی چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنز پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همدارز واشنگټن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې اوت او په وروستیو څوونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه خایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناتو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوریدل غواړي او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکی چې نه غواړي هویت افشا شي ویل دي چې د بروکسل په پرونی غونډه کې د ناتو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناتو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناتو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند نوې پاکستان هیڅ وخت افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول ونه لوبو او هر وخت ومخې سیاست چلوي او ترهګر روزي. صالح محمد صالح د هلمند څخه او په اس ام اس کې را تلیکلی چې د هلمند کروندګرو څخه مهیله داده چې پرسان د بسیا کېدو لپاره په خپلو کروندو کې کچالو او پټاټي وکړي ترڅو د یخچالي کچالانو او پټاټو څخه خلک خلاص شي. عبدالواحد مدقق له لوګر وای ولسمشر باید له پاکستانی چارواکو سره هغه هیواد ته د ویزو د اخیستلو په اړه بحث وکړي. عبدالله بارکزی د هلمند ناوی نوای چې د ناوی څخه د کانکور ازموینې نتایج نه دي اعلان شوي، د معرف له وزارت نه هیله کوو چې اعلان دي کړي. محمد عبدالعزیز غالب خونخیل د هلمند مارجی نوای خدای دې وکړي چې ولسمشر غنی سفر پاکستان ته مثبت تمام شي او تش لاس خپل هیواد ته راستون نشي. دوستانو داستاسو اس ام اسونه و چې موږ ته مراستولي و اوس هم تاسو څو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
ستاندان د کندهار ولایت منی اړیکه نیول ده. ما دا خوایې چې د کندهار ولایت د بند مساوي سره دا زموږ سړک ته زیات خراب ته ودی مزغواړو
سڑک دا برېښنایي تصفیې د زر د زره په ټول افغانستان کې توضیح لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه زما دغه ستونزه یا پرمختګ به واکې د وړاندې چې کوم دی دا سب څه غواړي ملي ادارې ته ورسوئ. دغه مهمې تذکرې ده او د دې تذکرې مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تذکرې برېښنایي تذکرې زر د زره په ټول افغانستان کې توضیح لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نوم رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لخالینا من پولیس مخالی خبر حکومت دا دلس رلتی دی ازر لار بند دی ټول سلور طرف نه او به پیادل خلک هم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی سوس طالبانو صحه تر شي دی ته طالبان اتل کی شو دی ته مرګه مرګه رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زابه راتونه مننه
رحلال زابل خبرې کوم ورور هغه زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسیم شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات سر چارو کور سوي د ډیر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راځي ستا خواهش لري تاسو پیغام تر دا چارو کور سي السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګناه اوسیدونکو د چپتري ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راګړي د سنس سره مخ یو او ګرمي ډیر زیات دی او مرزونه زیات شوی دی. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم یو بیا د مهم خبرونو سره ټکی دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشه د غوښ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد د هڅو ننګه هم کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د اشټله د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې وویل چې د داعش په اړه خبرې کړې او فکر کوي چې دا ډله نه یوازې د افغانستان لپاره خطرناک ده بلکې د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حمله په جواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې د خپل سفیر او په عراق کې خپل سفیري د سلام مشورو لپاره ورغوښته. او سلګونو مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایرس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لوی لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو او همدا رنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. په میدان وردګو کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. د دې ولایتي او شمېر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سرونو او مالونو ته جدي پاملرنه نه کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې روانې جګړې زیات قربانیان ملکي وګړي دي. دا دغه امنیتی مسولین بیا د په دغه ولایت کې امنیتی مسولین بیا د ملکی تلفاتو پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو بیا د افغان چارواکو اداره کړی او ملامتي په بهرنۍ ځواکونو او افغان امنیتی ځواکونو اچي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې واورو.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د ملکی خلکو سرونه او مالونه ته پام نه کوي. دوی زیاتوي چې دغه لته د رواني جګړې زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د دې لړلې سلی وردګ ازادي راډیو ته داسې ویل
چې په دې کې له ورو طرفه هم د حکومت له دې طرفه او هم د مخالفینو طرفه هم وګړي یا ملکی وګړي ډیر په تکلیف دي او ډیر تلفات لري. څو ورځې مخکې په ملکیلو کلي کې چې موږ نږدې خلی دی د دولت یا له دوی طرفه په ډیسي مرمۍ باندې تقریبا یوه میرمن شهیده او دوه کسې زخمیانې شوې.
ځای خبريال حمید الله ریحان هم ورته سرګندونی لري. د ازادي راډیو ټول چې په دغه ولایت کې زیات ملکی تلفات د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې خلکو تاوړي، د لشکلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي.
میدان وردګ ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ چې ډېر پراخه لرونکي نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ډېرو جګړو کې زور اخیستی، وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو تر منځ جګړې رامنځته کېږي او په هغې کې ملکي کسانو ته هم تلفات اوړي.
د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی هم مني چې په یادو ولسوالۍ کې ملکي تلفات د جګړې پر مهال زیات دي. ملکزی د ملکی تلفاتو پړه زیاته پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او غوښتنه کوي لشکل خواو څخه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسولین د ملکی تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د یاد ولایت د پولیسو مشر محمد ویسی میمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف یو کمیسون جوړ کړي چې څنګه وکولای شي د ملکی تلفاتو مخه ونیسي.
موږ سره موثق اسناد سره دي چې د مسجدو څخه دوی کار اخیستی دي، خو موږ پر مسجد باندې تر هغه وخته پورې حمله نه ده کړې، عملیات نه در باندې کړی تر څو چې دوی دغه ځای ته راوتلي. زموږ سره ویډیوګانې راسره دي مکمل په اسنادو په شواهدو سره سم، او دوی د ملکي وګړو چې په یوه کور کې حالته داخل زموږ د وطن هغه ښځې په هغه ځای کې خوندي، هغه کور کې ژوند کوي، هغه برملا معلمیږي، دوی د هغو د کور څخه د سپار په توګه باندې استفاده کوي.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ملکی تلفاتو پر پر افغان چارواکو او بهرنی ځواکونو ورغورځوي. زبی الله مجاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی تل د ملکی تلفاتو مخنیوي کړي. میدان وردګ ولایت د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلام نمې ومني په دې خبرونه کې هغه کتابتون ته ورزو چې د خزو لخوا خزو ته جوړ شوی دی. وایي هغه خزه زیاته پیاوړې ده چې کتاب لولي، خو آیا په افغانستان کې خزې له کتاب لوستلو سره علاقه لري؟ د افغان خزو لپاره د ځنګړو کتابتونونو جوړېدل څومره اړین دي او کتاب لوستل د خزو په ژوند څه اغېزې پرې باسي؟
دا سو مراکز پرانیسته ډېر یو نیک ګام
ډېر ښه کتاب خیمدغه به مطالعه کړو.
په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده او په نور کتابخانه چې نارینه او ښځینه یو ځای ده په راحت توګه کولای نشو
په هم دیالاز موږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
ویل کیږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هیوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخته ځي چې زیاتره ښځې یې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کیږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعې ته هم وخت وزګربي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د ښځو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې ښځو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمېر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د ښځو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هر ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 1000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې